آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در برنامه بعدی رادیو آزادی صفی الله استانگزی میزبان شماست. صفی الله، خوش آمدین به استیدیو. در برنامه تان چی چیزا برای شنونده ها دارین؟
مننه کوم سید سمی عباس. لکه څنګه چې تاسو ویل په دغه پروگرام کې زموږ مهم راپور دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر بیګاش په اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 کال په جنوري کې 2500 ته راکم شي. دا مهم مطلب دی. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونو سرټکی: په ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورن کړی. او د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه وړی. پوره خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي ظریف د دې خبرې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی په دې اړه له نورو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې ښاغلي ظریف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د سېشمې پورس د لیدو پر مهال دا خبره کړې. ایران هغه هیواد دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په وار وار د طالبانو په ملاتړ تورن شوی، خو ایران دغه تور رد کړی دی. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. ډي پي ای خبري اژانس لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جیرالد دارمانین په یو ټویټ کې ویلي دغو کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کاوه. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال له سټیټ د فرانس سټډیوم څخه ایستل شوي او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ته ورته سیمې له کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوالو چې د اوسېدو ځای نه لري بیا بیا کمپونه جوړ کړي. منتقدین وایي دا ډول تخلیه یو سمبولیک سیاسي اقدام دی چې د کډوالو د پالیسي په برخه کې ستونزې نشي هوارولی. راپورونه وایي دا کمپ په اګست کې جوړ شوی و. ډیری اوسیدونکي د افغانستان، سودان، ایتوپیا او سومالیا وګړي وو. خیریه بنسټونه بیا وایي په دې ځای کې کورنۍ له ماشومانو سره وي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. شیر محمد اخوندزاده دغه انتقاد د سېشمې په ورځ په عمومي غونډه کې مطرح کړ.
جولانستان و ارش سړی از موږ د هلمند د ازادي راډیو اواز خلکو په شهادت ورسو چا یې پښتنه وکړه، چا یې پښتنه وکړه چې د خبریان د زموږ د هلمند ژبه دا چا ووژله، هیڅ یې پښتنه ولا کړې، د اولاد پښتنه چا وکړل.
د هلمند ځایي چارواکو وړاندې ویلي چې کشفي ادارو د الیاس دایی د وژنې په اړه پلټنې پیل کړي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر پر 12مه په لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بام په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دغه اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدو وڅارل شي. پنټاګان د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې خارویشتونکي توغندي جوړ کړي چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندي دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیا او چین دواړه د امریکا دې هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانی ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا قانون د تعدیل د هغه پکیج یا بستې یوه برخه ده چې روان اوړی په یوه ټول پوښتنه کې تایید شو او له مخې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2016 کال پورې په واک کې پاتې شي. په دې مسوده کې راغلی چې د هیواد هر ولسمشر او د هغه د کورنۍ غړي د ټول عمر لپاره له جرمي او اداري تورونو پر وړاندې مسؤلیت لرلی شي. دوی به نه نیول کیږي، نه به پلټل کیږي او نه به پوښتنې ترې کیږي. خو یوه استثنا پکې د خیانت ده چې هغه باید د پارلمان د معتبرو محاکمو او د اساسي قانون پر اساس تاییدیږي. د اوسني قانون پر اساس پخواني ولسمشران یوازې د هغو جرایمو د تعقیب څخه خوندي دي چې د واکمنۍ په مهال یې ترسره کړي. دیمتري میدودف چې له 2008 څخه 2014 کال پورې واکمنۍ کړې، د هیواد یوازینی ژوندی پخوانی ولسمشر دی. او د ترکیې پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو پریکړه لیک تصویب کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د روسیې په منځګړیتوب شوی. د ترکیې د پارلمان د یو ګوند په استثنا ټولو د نومبر په 18 دغه پریکړه لیک تصویب کړ. ولسمشر رجب طیب اردوان دا غوښتنه کړې وه چې په آذربایجان کې د څارنې یو پلان شوي مرکز ته دغه ځواکونه واستوي. ترکیه تیرونی لروسی سره په آذربایجان کې دیو غټ سارون کې مرکز پر جوړیدو موافقه کړې و. انقری د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرهباغ سیمې پر سر په شپږونیزو جګړو کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو میګا اعلان کړی چې 2021 کال د جنوري په میاشت کې به د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې 2500 ته راکم شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ براین په دې اړه وایي:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
So she be the mukha the defense sarparast wazir Miller for Afghanistan and Iraq ke de sartiro kamawlo elan wakar. Dwar hawadun ke amerikai sartire 2500 ta rakam shi.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر او استاد وان برت وای چې طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس ذکر لاس ورکړ چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیره زیاته کړه.
It is very important to note that
د ډیره مهمه ده او د جنیوا کانفرنس ټول غړو په دې برخه کې هڅه وکړه. دا د طالبانو لپاره ډیر یو فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړي وي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه هم یو راپور لري چې د لروچی په اوروزګان کې د چنار ټول سوالي خلکو لاریون کړي ځکه وايي طالبانو یې لارې وربندې کړي. دویمه نیمایی که بعد آزادی اوریدونکو اونیس پروگرام در تخبر کو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې تر دې چې له سپینې ماڼۍ ووزي له افغانستان خپل 2000 سرتیری باسي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د افغانستان په وخت تېره شپه 12 بجې دغه اعلان کړی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته دمخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راکموي. تمه ده دا اقدام د 2021 کال د جنوري تر شلمې نیټې د مخه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړو پر ځای کوي تر سره سي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته وویل چې په عراق کې به هم 1500 عسكر بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 3500 څخه 2500 ته کمیږي او په عراق کې به له 3000 څخه 2500 ته کم سي. د میلر په خبره د پریکړه په افغانستان او عراق کې په بریالي او مسؤولانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ترامپ تګلاره منعکسوي. د شغلي ترامپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي چې ولسمشر ترامپ له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کوي. اوبراین تیره شپه وویل:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
سو شبه دو مخه د دفاع سرپرست وزیر میلر په افغانستان او عراق کې د سرتیرو د ډیر شمیر د کمولو اعلان وکړ. د 2021 کال د جنوري 15مه دواړو هیوادونو کې امریکایي سرتیر 2500 ته راکم شو. دا سرتیر به زموږ د سفارتونو او د متحده ایالاتو د حکومت له نورو ادارو چې په دې هیوادونو کې مهم کارونه کوي دفاع وکړي. دوی به زموږ د امریکایي متحدینو تر څنګ هم وي چې په دغه هیوادونو کې مهم ماموریتونه مخته وړي. دوی به زموږ د ډیپلوماتانو څخه دفاع وکړي او دوی به زموږ د دښمنانو مخه ونیسي. دا د ولسمشر ترامپ هیله ده چې دوی به ټول د می تر میاشتې په خوندي او بشپړ ډول کور ته راشي.
And in their entirety.
د افغانستان ولسمشر مانی تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سره د مشارکت پر اساس هڅه کوي چې دا هیواد د ترورستانو پر پناه ځای بدل نه سي.
موږ اوس هم په ګډه د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ یو. القاعده، طالبان او لسکونه نورې ډلې له بده مرغه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د دې ډلې د بشپړ محو کولو لپاره او دا چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نسی، موږ دې مشارکت ته ژمن یو څو زموږ ګډې ګټې خوندي سي او تورست ډلې هیڅکله ونه سي کړای له افغانستان څخه زموږ پر شریکانو برید وکړي.
صدیقی دغه راز تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست او هم د هغې د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ښاغلي صدیقي په خبره دواړو لورو د افغان ځواکونو څخه د امریکا متحده ایالاتو د معنادار پوځي ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د سیشن په پرست خبرداري ورکړې و چې شایي دا تړون له افغانستان څخه د ځواکونو د تر وخت مخکې وتلو په بدل کې لویه بیه پرې کړي. نوموړي په یوې اعلامیه کې وویل چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو لپاره د یوه امن مکان د بیا بدلېدلو له خطر سره مخامخ دی چې د ده په وینا له دې هیواد څخه په استفادې شایي د ناټو غړو هیوادونو پر وړاندې بریدونه پکښې طراحي او اجرا سي. د ستولتنبرګ په خبره امکان لري داعش ډله په عراق او سوریه کې خپل مات شوی خلافت بیرته په افغانستان کې جوړ کړي. د جرمني دفاع وزیر هم د سه شنبې په ورځ ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه هر ډول پریکړه باید د شرایطو په پام کې نیولو سره وسي. د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت مشر مچ مکانل د نومبر پر 14 له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د چټکولو په اړه خبرداري ورکړ. نوموړي د ولسمشر ټرمپ د دې طرحې په غبرګون کې سنا مجلس ته وویل
پر وخت د مخه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو عواقب به شاید تر هغه بد وي چې دغه ځواکونه په 2011 میډیکل کې د اوباما د ادارې پر مهال له عراق ووتل. هغه اقدام چې د اسلامي دولت ډلې د جوړېدو او د نړیوال تروریزم د یوې نوې مرحلې د پیل سبب شو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لمخې که دا ډله پر خپلو ژمنو ودرېږي امریکایي سرتیري به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. له نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د دې موافقې اساسي برخه ده. خو د امریکا دفاع وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې طالبان په هند کې له القاعده شبکې سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړی. طالبانو بیا دا تور رد کړی دی.
امریکا داسې وخت له افغانستانه د سرتیرو د کمولو رسمي پریکړه وکړه چې د امریکا متحدین له هغې ډلې ناټو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناهمغږي او وختي وتل به ګران پرېوځي. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړي او د امریکا د متحدینو د اندېښنو د عواملو په اړه مې د هغه نظر او تحلیل پوښتلی دی.
د ناټو توقع دا وه چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هیواد د افغانستان په اړه کومه پالیسي یا کوم لرلید چې هغې کې تغییر راشي، او په دې لړ کې دوی فکر کوو چې دا پاتې دوه میاشتې یا څه کم دوه میاشتې به داسې وختو زمان وي چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر شې ولې چې تاسې په یاد ولرئ ناټو د دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوحې تړون دپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې د غبرګونونه راپورته کېږي ولې چې په هر حال دغه یو تړون شوی دی او د هغې په رڼا کې که په جنوري کې نه وي نو تر اپریله پورې د امریکا ټول عسکرو وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما همدا پام دی چې د دغه کم اړخونه چې اندېښنه ښیي د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې د راډیکال یا توندلارې برخورد چې و چې سری پرېکړې کولې له هغې څخه راوګرځي او اجازه ورکړي چې نوی اداره د افغانستان راتلونکي په اړه باندې پریکړه وکړي.
امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19 باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پی خبر دی چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي، خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې، له ترهګرو سره خاصه توګه د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمیدل. ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. څه فکر کوي د امریکا دغه تازه پریکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که وبې هڅوي چې بلاخره په خپل ژمنو باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د تیر څو میاشتو نه دا ثابته شوه چې طالبان په هر حال د جګړې مشینري پیاوړي ساتل غواړي، تر هغې حده پورې جګړه کول غواړي چې افغان لورې ته اړ باسي چې د دوی کم غوښتنې یا کمې تمې چې دي هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم که وضعیت کې کوم تغییر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعا موږ تاسې د دې تجربه لرو د تېرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کم دودیز سنګرونه چې دي هغه یو څه سړېږي او په غټو ښارونو کې غټ بریدونه کېږي، د دې نه علاوه سر بدلون نه راځي. اما د جګړې اوسنی وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی. د دې نه زیات شدت زه فکر نه کوم که طالبان هم غواړي ولې چې نه غواړي چې دغه کم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځيږي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وختي وتلو په ارتباط باندې د ناتو د اندېښنو همدارنګه د اروپا د چارواکو د اندېښنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان برندت وایي طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. نوموړي په کابل کې رسنیو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن د دې ډلې استازو په دې ناسته کې د ګډون چانس درلودی، خو د ده په خبره دغه کار یې نه دی کړی. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې نوی سفیر اندرس ون برانټ وای کچېرې طالبانو افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې وای نو د دې امکان و چې دوی ته په جنیوا کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وای. هغه موضوع چې طالبانو یې تر اوسه په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اندرس ون برانټ د سه شنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته په خبرو کې وویل دا د دوی لپاره یو ښه چانس و چې نړیوالو ته یې ځان ثابت کړی وای، خو په خبره یې له بده مرغه دا کار ونسو.
زما په باور دا ډیره مهمه ده او د جنیوا کانفرنس ټولو غړو په دې برخه کې هڅه وکړه. دا د طالبانو لپاره ډیر یو ښه فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړی وای. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه موږ ته دا پیغام راکوي چې طالبان نشي کولای په دې ناسته کې خپل استازي ولري او دا کار اوس نه کیږي.
ون برانډ افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته وښوده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه پر افغان امنیتي ځواکونو اچولې ده. افغانستان لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو یا د جنیوا ناسته په راتلونکې اونۍ کې جوړیږي. افغان حکومت هم د ناستې لپاره د پوره چمتووالي خبره کړې ده. تازه تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د ولسي جرګې استازو ته په خبرو کې ویلي و چې نړیوالې ټولنې افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره افغان حکومت او طالبانو ته ځینې شرطونه چې یوې هم د یو هر اړخیز اوربند ټینګښت وړاندیز کړی دی. اتمر ویلي دي د دې بیرشته چې نړیوال نور له افغانستان سره مرسته ونه کړي. خود افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دوی د جنیوا ناستې لپاره په یو تګلاره کار کوي. ښاغلی صدیقی وایي
موږ له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار د دوام لپاره په یوې طرحې کار کړی چې له مخې به یې نړیوال موږ سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په راتلونکو څو ورځو کې به موږ د جنیوا کنفرانس ته جوړېدو شاهدان اوسو.
د ښاغلي صدیقي په خبره په داسې حال کې چې موږ د یوې مهمې ناستې په درشل کې یو، خو له بده مرغه طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او تاوتریخوالی ډېر کړی. نوموړي په ټینګار سره وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو افغانان د سولې پروسې ته ناهیلي کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په څو لویو ښارونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله را بون کده، هغه سوله چه مطلق اکثریت افغانان
غواړي.
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
لویدیس چاپ مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
ګارډین ورځپاڼه له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه لیکي. د ټرمپ اداره په پام کې لري چې د جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې تر راتلو پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 ته راکم کړي. ویل شوي چې د ټرمپ اداره به له عراق هم 1500 امریکایي پوځیان وباسي او په دې سره به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. ګارډین د ټرمپ د ادارې د منتقدینو له قوله لیکي چې تر وخت مخکې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې تړون کمزوری کړي او له وسلوالو سره به دا باور پیاوړی کړي چې کولی شي قدرت ته ورسیږي او د افغانستان دولت به هم لا کمزوری کړي. ورځپاڼې د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوری پالو د مشر میچ مکینل څرګندونې هم راخیستې چې د دوشنبې په ورځ دغې جرګې ته کړي دي. هغه خبرداری ورکړی چې له افغانستانه په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو ایستل به د امریکا متحدان خوابدي کړي او هغه کسان به خوشحاله کړي چې د دې هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي. د افغانستان د چارو ډیری کتونکي هم له دې هیواده د امریکایي ځواکونو ژر وتلو ته اندېښنه لري. یوې هم پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل به طالبان هم په مذاکراتو او هم د جګړې په ډګر کې لاس بری کړي او د ټولو ځواکونو د وتلو لپاره به هغوی د خپلې غوښتنې پوره کېدو ته لا ورنږدې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني ابتدایي خبرو پر پیلېدو څخه باندې دوه میاشتې تیرې شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د سولې د خبرو د دوام لپاره پر اکران لار نه دي سلا شوې. فارن پالیسی خبرونه هم له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي ایستلو موضوع ته پام اړولی او لیکي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر مارک اسپر چې په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا له دندې لري شوی، هیڅکله هم له دې سره موافق نه و چې له افغانستانه د تر وخت مخکې ځواکونه وایستل شي. د فارن پالیسی په لیکنه له دندې د اسپر د لرې کېدو یو دلیل هم همدا مسله وه. وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره سیالیو کې د عراق جګړه ستره تېروتنه بللې وه. قدرت ته تر رسېدو وروسته تل په افغانستان او عراق کې د زیاتو پوځي لګښتونو په خاطر پر دفاع وزارت یا پنټاګون انتقاد کوو. ولسمشر ټرمپ دغه راز د روان 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ویلي چې ټول امریکایي سرتیري به تر کریسمس پورې بیرته له افغانستان نه خپل هیواد ته ستانه کړي. خو فارن پالیسی لیکي تر اوسه نه ده روښانه چې ټرمپ دغه پریکړه د 2016 او 2020 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي سیالیو کې د خپلو ژمنو د پر ځای کولو لپاره کړي یا غواړي د امریکا د ولسمشرۍ د 2024 کال انتخاباتو ته ودرېږي او هغه وګټي.
ازادي راډیو ته غواګي هست. ورزو روزګان ته د روزګان په چین ارتول سوالي کې ملکی خلکو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو په وړاندې لاریون کړي. د خلکو ځکه لاریون کړي چې وسلوالو طالبانو له تیرو څخه باندې دریو میاشتو راهیسې د چین ارتول سوالي پر ملکی خلکو لار تړلې او د غراستې ورځ یو دینی عالم د وهلو ډبولو په محل وژلې هم ده. نور حال په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راکوي.
دا ژغونه د ارزګان د چنارتو ولسوالۍ د خلکو دی چې نورې د صبر کاسه ډکه سوي. د دغه خلکو شمیر چې سلګونه ته رسېدی په یادو ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته سوي وه او اعتراض یې کړی و. دوی وایي ځکه د طالبانو په وړاندې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې لاریون کړي او راپورته سوي چې ولې طالبانو ورباندې له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې د ترینکوټ سره چنارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره تړلې او ولې طالبان ملکي خلک برمته کوي او وروسته یې په ډېر ظلم سره وژني. محمد عیسی رحیم الله او سمیع الله چې د یاد لاریون ګډونوال و ازادي راډیو ته داسې وویل.
بند د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی که څه هم یادی ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې تړل کېده له خپل لوري څخه تاییدوي، خو وایي چې د ملا په نوم یې څوک نه دی وژلی. د چینارتو ولسوالۍ اعتراض کوونکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکي خلک له هغه وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته سوه کله چې د یادی ولسوالۍ یو شمیر خلکو د ترینکوټ څخه د وسلوالو طالبانو په پټه پر فرعي لارو په غرونو کې د شپې لخوا خوراکي توکي خپلو کورونو ته راوړل، خو د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه ورنه کول سوه او لسګونه ملکي کسان یې برمته کړه او تر وهلو او ډبولو وروسته یې توکي هم ترې وګرځول. او دغه راز تېره ورځ هم یو دیني عالم چې د دغه نورو خلکو په څیر یې د خپلې کورنۍ لپاره توکي راوړل، خو طالبانو هغه په وهلو او ډبولو باندې ووژلی. د وژل سوي دیني عالم تصویرونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي، لیدل کېږي چې د یاد دیني عالم د زیاتو وهلو له امله پښې هم ماتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت ویلي دا هیواد به د امریکا متحدو ایالاتونو هر ډول برید ته سخت ځواب ووایي. تر دې وړاندې رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له خپلو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید په انتخابونو د غور غوښتنه کړې وه. نورحال فریبا ظاهر په دې راپور کې ورکوي.
د ایران پر وړاندې د امریکا د احتمالي بریدونو راپورونو ته د تهران توند غبرګون. د ایران د حکومت ویان علی ربی د سه شمې پر زویل پر ایران د امریکا هر ډول برید به سخت ځواب ولري، خو نوموړي په عین وخت کې وویل چې د دې ډول پیښې احتمال لږ دی. د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې ختمېدو ته شاوخوا دوې میاشتې پاتې دي، نوموړي له خپلو لوړپوړو سلاکارانو څخه غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید پر څرنګوالي غور وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د نومبر پر 12مه ولسمشر ټرمپ پوښتنه کړې چې آیا په راتلونکو اونیو کې د ایران پر اصلي اټومي تاسیساتو د برید لپاره انتخابونه سته. دغې ورځپاڼې د نومبر پر 14مه راپور ورکړ چې په دې لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ لوړپوړي سلاکاران، مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی حضور درلود. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې لوړپوړو سلاکارانو ولسمشر ټرمپ له دې کار راګرځولی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی سي د ده د ولسمشرۍ په وروستیو اونیو کې لوی کړکېچ رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي د نومبر پر 12مه رویټرز خبري اژانس ته دا راپور تایید کړ. د دغه مقام چې نوم یې نه دی ښودل سوی له قوله راغلی چې ټرمپ غوښتل د احتمالي برید په انتخابونو پوه سي. د راپور له مخې چارواکو د سناریو په اړه ورته وویل او هغه یې له دې پرېکړې راوګرځاوه. راپورونه وایي ټرمپ د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې تر راپور وروسته دا پوښتنه کړې ده. دغې ادارې ویلي چې ایران د بډایو سویو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړی دی. سپین ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په لوی احتمال د نتانز اټومي تاسیسات د برید هدف کېدای سو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي په دې تاسیساتو کې د تهران د یورانیمو زیرمې اوس تر هغې موافقې 12 برابرې ډېرې دي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوې وه. ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه وویستله.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو لاندو خبرونه ته لاندو خبرونو ته خراغلیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینی لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. جواد ظریف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر میرویس ناب سره کتلی دي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. یوه اونۍ وشوه چې الیاس دایی وژل شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. د ترکیې پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو یو پریکړه لیک تصویب کړی او د روسیې د پارلمان د استازو جرګې دوما د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخواني ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس ورزو د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. دوه راپورونه لرو، تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خپور شي. اول راپور مو دا دی چې افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې د ځوان عمره کسانو نفوس پکې له 500 سلنو ډیر ښودل شوی، خو افغان ځوانان زده کړو ته د ناسم لاسرسي تر څنګ له فقر او وزګارۍ هم ځورېږي. په دغو وروستیو کې دولت هڅه کړې چې ډېر شمېر ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره شي. دا چې دولتي ادارو کې د ځوانانو د ګمارلو برخه کې څه مهم پرمختګونه شوي دي، په خاصه توګه په شمالي سیمو او بلخ کې، په دې اړه باندې له مجیب الرحمن حبیبزی راپور لرو او اورو.
آیا هغه ځوانان چې د لوړو زده کړو له موسسو څخه فارغېږي د وړتیا، ځیرکتیا او هڅو په اساس دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کوي؟ په بلخ کې یې په اړه نظرونه مختلف دي. ځینې د استخدام په برخه کې له شفافیت او روڼتیا خبرې کوي، خو ځینې بیا د ځوانانو په وړاندې له شته خنډونو غږېږي. 24 کلن فرید فیصل اوس په بلخ کې د بختر اطلاعاتي اژانس د امر په توګه ګمارل شوی. هغه 2 کاله وړاندې د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغ شو. فیصل ازادي راډیو ته وویل چې کومه سیاسي متنفذه څېره یې نه پېژندله او نه یې هم دغې دندې ته رسیدو لپاره چاته پیسې ورکړي.
کوم آمادگی او چمتووال چې ما د دغه بس د امتحان د پاره نیولې وه، د اصلاحاتي ادارې په امتحان کې مې ګډون وکړ او امتحان په کمپیوټري ډول واخیستل شو. نتیجه هم وروسته د امتحان معلومه شوه. د امتحان آزموینې بهیر ډیر شفاف و، هیڅ ډول انساني برخورد یا انساني لاسوهنه پکې ممکن نه وه.
سعدیه اکرامي په بلخ کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ریاست مشره ده. دا وایي چې د آنلاین آزموینې تکلار سبب شوې تر څو په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په برخ کې د سیمه ییزو زورواکو او د دولتي چارواکو لاسوهنه کمه شي. اکرامي وویل
هغه بستونه چې سیالۍ ته وړاندې کېږي اوس خلکو منلي چې ټول کار یې کمپیوټري او آنلاین دی او اړتیا نشته چې نورو خواو ته لاس واچوي، خو بیا هم هغه کسان چې نه پوهیږي خپله هڅه کوي.
هغه وایي چې د شمال او شمال ختیځ زون د 9 ولایتونو د دریم تر اتم بستونو آنلاین ازموینې په بلخ کې ترسره کیږي، خو ځینې ځوانان په دولتي ادارو کې د استخدام په څرنګوالي نیوکه کوي. مثلا روهینا حبیب:
ازموینه په دوه ډوله اخیستل کېږي. آنلاین ازموینه ځکه منصفانه نه ده چې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه یو شان ته برابره نه ده، او د کانکور ازموینه هم بستونو نظر په لوړو نمراتو نه ورکول کېږي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي چې د دولتي بنسټونو لپاره سیالۍ ته نسبت هلکانو ته د نجونو علاقه کمه ده. دا کمیسیون زیاتوي چې د نجونو د ترغیب لپاره په آنلاین سیالیو کې د اصلي نمرو د ترلاسه کولو تر څنګ ورته 15 اضافه نمرې هم په پام کې نیول شوې دي. محبوب هجران یو بل افغان ځوان دی چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا د ازموینو په بهیر نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یې د حقوقي مدیریت یو بست لپاره آنلاین ازموینه ورکړه او سره له دې چې تر ټولو ډېر ډیری نمرې اخیستې وې، خو بیا یې هم هغه بس ته لاره ونه موندله. د زیاته کړه
هغه بس ته چې ما ازموینه ورکړې وه، ځکه نمره مې ډېر و، فکر مې وکړ چې مقرر بشم، خو دوه اونۍ وروسته زما پر ځای بل څوک د واسطې یا پیسو په خاطر تعین شوی و.
د حقوقي چارو کارپوه سید عبدالهادي سادات وایي چې په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په بهیر کې شفافیت مهم دی. دی وایي که ځوانان د وړتیا او ځیرکتیا په اساس دولتي ادارو ته لاره پیدا کړي، د هغه بنسټ کاري ظرفیت او قابلیتونه هم ورسره لوړېږي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال په بلخ ولایت کې له 300 دولتي پانځیو څخه کابو 10,000 کسان د لوړو زده کړو له عالي او نیمه عالي موسسو فارغېږي.
په کندوز کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې. په داسې حال کې په دې ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکه جوړیږي چې د شمال ختیځ د ولایتونو بزګرانو شکایت کاوه له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدونکي وریجو د وطني وریجو بازار خراب کړی. د دې فابریکې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وشي تر څو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور رالېږلی. تر هغه وروسته هم اونیز پروګرام لرو.
دی وریجو دی پروسس دی فابریکی کار کون کی وای په 24 ساعتونو کې 140 ټن وریجو دی پروسس ورتیا لري او 50 فنی کار کون کی پکې کار کوي. دا په کندز کې چې دی شولو حاصلات دی افغانستان په کچه مشهور دی، په دې بڼه لمړی فابریکه ده. د دغه فابریکې څښتن خان محمد فروتن وای پر دې فابریکې څه باندې 15,200,000 ډالر لګښت کړی دی. د خغلی فروتن په وینا د شمال ختیځ زون په درې ولایتونو کندوز، تخار او بغلان کې 3,840 قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
موږ هدف دا دی چې دهقانانو شولې په نړیوال شکل پروسس او بازار ته یې وړاندې کړو او تر څنګ وزګار خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. دغه راز موږ بزګرانو ته د شولو اصلاح شوي تخمونه ورکوو او د اړتیا په وخت کې بزګرانو ته پورونه هم ورکوو چې خپل ستونزې هوارې کړي.
د کندز والی عبدالستار مرزاکوال بیا وایي چې کندز په خوا کلونو کې د افغانستان د غلې کندو یادېده او د دې فابریکې په جوړېدو سره به بیرته خپل پخوانی برم ترلاسه کړي.
هغه ضرورتونه چې د هېواد وګړي وریجو ته لري او غنم او شردغو ته لري کندز به د دغه ستر رسالت ادا کوي. زه باور لرم چې د حاجي صاحب په مرسته هغه نوی تخم دی د وریجو چې راغلی ده، هغه ضرورت چې موږ د هند او پاکستان وریجو خریداري کوو هغه نه خلاصېږو.
کندز چې پریمانه اوبه او هوارې ځمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کېږي او د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. اوس د شولو یو شمېر کروندګر د وریجو د پروسس د فابریکې ته خوښ دي. شپېته کلن محمد الله چې په چهاردرې ولسوالۍ کې 50 جریبه ځمکه لري، تمه لري چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د بزګرانو شته ستونزې هوارې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختدی او کیچ روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاستي، په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونو نه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم رسولی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ دې ته مجبور سولې چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې موږ سره مشترک کړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادۍ راډیو سره شریک کړي دي. نو ډېر وخت مونږ نیسم. اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازاد یم. نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات دي. مسلمانان ډېر د کورو څخه یو ته بلد د ځاسوی د دوه اندازای نه لري. په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تېرېږي نو مرکزي حکومت تر خپلواک موسسو دا ځاګ دي چې په اړه نو کېږي د هلمند د بېوزله خلکو سره بشري کومکونه وکړي. وسلام به احترام د ناوې ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجم گل ہمت یم دل مند ولاد د گریشل سالی چستا سر د ټلیفونی تماس پلی ک کی مزمر شتون دغه د یل د جلول پوری چروا ک واوری د یلمن په گریشل سالی کی چور زما کی جنگونه و لاری بندی چې پر گریشل سالی بیا چ کله سړی گریشل سالی د ولاد دی د سنگوریان په نامه کوم اسکار کی دی سړی ګری په و نامه بل نامه بیا وای تاسو طالبان اس چې مش طالبان یو د مو علاقې و د طالبانم نه ملکی خلک یو بیا د سلیت روپی غواړي. نو د بل مو ستونزه دا ده چې دا شبکوم کار کوي شدي. اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریش ولسوالۍ حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي. دا ملکي خلکو د سنګوریانې ګیري نو دی وایي دا د وطن خدمت دی که دا د وطن خدمت دی په دې خدمت خو یې موږ بېخي تېرو دی ملکي خلک ګیري د ازادۍ راډیو سره ډېر مننه.
بلې السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه دغه پیغام درځم. دلته جنګونه ډېر زیات دي. لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده. ګرانی ده. دلته د کلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هله د چې دغه جزیره ته نو د فائټه کې شي د نور مخنیوي سره خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هم دی دغه نو څخه خوایښ دی دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکرګاه او شهر ته راغلي دي. د زموږ ورونو وزمش خون دی وزمش من دی ډېر په بد حالت کې دی. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د یله هم دی چې دا دغه خلک سره مرسته وکومک وکي. او طالبانو ته بیا زه دغه وایم چې بدبختانو کوم بختانو دغه دونې مسلمانانو مو د چوکۍ د پلار الله سره تباه او برباد مو خل ستاسو سره به الله ولالنن په ورځ د اخرت څه وکړي. دا خو ستاسو بندگان نه دي خو د الله پاک جل جلاله بندگان دي. تاسو څنګه داسې دا خلک ناوړه حالاتو ته مو ورپورې ول او وژنې یاستې او پر مرګ باندې هېڅ سرطان نه کوو یار څو چې مري په وسه ستاسو خپله چوکۍ دپاره وغوندې وژنې. الله پاک جل جلاله به ستاسو سره څه وکړي. تاسو به تل په ګرېواني کې شورت ووهئ. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
السلام علیکم سبحان کرانو ابریجن کو پتر السلام علیکم مروره تاغل سمو دا پیغام بروره دل ته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې ته دا ولسمانی سوتیا ونه نه راغور دی چې بالا د رنده واره دې څار کې لچو مو شتې دا غمن کې وستل میراث نو یو به ملامت چې بسته زنګ وې چې زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې الله سره سر باندې دا نه وای چې دا ګناه چې مسلمان بس دو مخت والله چې ولې درور راځې کړو چې په یو واس نه دا خپل د وخت د من کوشش نه کوشته ما سپات دي په یمات د شته و ته یو دکان چې مدره کور تر تاسو د خدای روی د دنیا د غره باندې وسو بل څه چې په دې د ای وان چې چا مت لا ولا کړو د بدر الله سره چې موږ څنګه نه نو موږ نه کوو دا چې ما ورته
هغه دا سردار ډاکټران چې اوس ورته ماسک کې پر سړي لاس کې د وزر کلدارې ماسک چې ماسک کې څه نور خو دوا پیل چې دوا دغه چې دوا دغه ته د نظر زره شپږ زره لږ زره دغه اوس په لاسو کې په چا لا ټول چې نو سل په نو پیل چې نو دا په نظر زره شپږ زره دا خو موږ خاران د کوم خو یو د دغه د عوامل د نه راغورځي نو تاسو ته سمول به خدای چې در په درې عدالت منو نستړي کی بلې از خدای تعالی د قران کوم بل څه کی بل خپل دغه چې بل د دغه لا خپل د ژوند مراد شي د عمر خدمت میاش کی بل د نو دی هغه چې نو وس د بیا تیر د خبر کښته نو وس په د بشر موجود ته جوړ په چی دی په یو کال کې بل د څور معنا د هم د خل نه جایز د خزلم د څنور سره کیږي. السلام علیکم.
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مو را سره شریکې کړې وي. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه. خدای یو کې چې اړوند مسولینو هم دا اوریدلې وي او د خبرې لپاره هڅې وکړي. په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونه اورو چې د ازادي رادیو سره په مرکه کې کړي. دا مرکز ما همکار امید صاحب مل کړی ده. په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپل تر هڅه حد زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړ. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو دوی خپل بریدونه جوړ کړل. شروع کړو خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی دوی د خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل او اکثره دوی د پلو پلچکو دا شانې تخریب کې د خلکو او د عمل منفي ځایونه تخریب او بل اخر د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پیښ کړه. مګر موږ بیرته موږ دا غو ځایونه پاکول او جوړول ته لګیاو ان شاء الله.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان تر راشو خغله والی د جګړې مالی زیان ساسي له نظر د لومړنۍ معلومات پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي نو تقریبا 15,000 خوا خلک یې د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړو خلک ته ځواب ورکړو چې وځي د کوره. دا د خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدلی خلک سخت نفرت تی لري. همدارنګه د خلک رفتعمل لارې کې مینونه خښته شو عام ولس پې مینو والو ځو. درېمې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه چې تاسو اکسونه ګورئ چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي چې یو رقم نصرت د خلکو ورته جوړ شو او اوس خلک تخت بد وړي او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو اجنټان دي. او بلکې طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسیږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او د ولس په مقابل کې مسؤل ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړې پن تاوانونه به وي.
والی صاحب اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر لري او دا په یو داسې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي یا مسجد کې یا هم د سړک پر سر یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو هم زمان موږ د ډیزل شو لپاره هم لاری او ګدرې جوو سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو. د هلمندیانو د کورما آبادی چې تجارانو چې دغه جملې نه عمرې صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانه په خلکو په اختیار کې ورکړم. د نور مشان دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي هغه دي او عام ولس خخ عام پختار کې ورک او مونږ هم یو سناس زینه چدلو دا غم پختار کې ورک خې می هم اوس دغه شوی د دې تر څنګ مونږ غونډه وکړه یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوه دي دوی ته ورکړي بعد سروې او سروې سره سم او انجوګانو سره خبرې میکړې چې نن مونږ پرونم توزیع دلو نن توزیع دلو او په دا توزیع به دامه وکړي ټول ته ان شاء الله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډیر زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس په تاسو نور پیغامونو په کټه سره وورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الله د غزه ولایت اوسیدونکی یم او د غزنی د جامع اولی عربي او د محسنو څخه یم. تو په غزنی ولایت کې د نیمادو انسټیټیوټونو کې دی او عادي ټایم فانزي کې دی وایي چې موږ شروع شوري او څنګه چې متاسفانه د مودس ورسان تین څو د جامع او ځکه چې ورسان تین امکان ایس فایل معلومات نه درک کې معلوم نه دی چې امکان څه وخت دی نو موږ د چارو وخت غواړو چې موږ د غواړو او موږ د دومره سره دی یو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ماده حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زابل ولایت میزان ولسوالۍ کې د خاده سم کار نه کوي، نه واټس اپ پاله کېږي، نه فیسبوک پاله کېږي، نه ټلیفونونه هم سم کار نه کوي. کولای شي چې دا مثال د خاده څه سم پاله کې او دا ولس پرته خدمت ترلاسه کړي.
السلام علیکم تاسو پیغام پرېږدم. الله صلی الله علیه وسلم خبره کړې ده چې کابل شاه کې مجرمین د جته جره ونیول چې د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګرافه په کابل شاه کې راښکته شي. زه دا الله رحم نظر کوم صلی الله صاحب نظر ته احترام لرم او د داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وشو چې دا الله رحم نظر کابل یو ملي شهر دی، یو بنفس شهر دی. دلته کاری بوختیاوی نسته د څه ځوانان دغلا چې کی دادس نه دي چې یو کور خپل په خوشاله دی امور یا ور یا خو یا خپل د قسم دی باندې خوشاله چغلا وکړي. کاری بوختیا نسته کابل شاهد یو څه شاهد یو مگر نه پوسی پښې زیات دی نه شاهد د ملګرو ته نه مشکو سیږي کار نه نسته او دې نسته. نو باید دا ته باید هلاره پیدا شي نه دا هلاره نه شي په بس سوال کوي او څه دی وایي اوس بس نه کېدلای چې امر الله صلی الله علیه وسلم د داخله سب ګر شار کابلیان واسي دغه ته زندانو ته یا په بزرګونو کسان زندانو ته واسي دا یو د برجې د پاره خساره دی د تاوان زموږ هیواد په حل دا ده چې کاري مختلف دي چې کمر الله صلی الله علیه وسلم شخصي کار باندې د حکومت د برجې څخه او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې پبلیک او د جوړې کې ځوانان په کار مصرف شي. دا ان شاء الله د جرمونو کې راځي چې د رښتیا په دې علامه.
سلام علیکم ټول آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نار تاسو سلام داله کوم. ورورځ د غازی آباد ولسوالۍ د سنړ ولایت نه میډیکل نیولې سنړ ولایت کې هغه ورته دا پر دې کورونه ولې او جنگ دې یو دې نه کې دې کله ولې کورونه ولې عوام پاجابای دا په دې ډنګ راغلي عوام غیر حق مسلمانانه لای کار کړی پر دې کورونه یو څه کورونه ولې ورګره ماشومان څه دا ته وښته څوک خبر نه کوي. موږ راځي جمهور ته دا پیغام نه ضرور دي چې ولس پښتنه وشي او پښتنه ونه شي دا ولس به هم بلته مجبور شي.
السلام علیکم. زه حاجی شیراسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 28 باب 28 باب مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لسا یو متوسطا او یو منځنۍ ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپنا شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناستي هیله ده چې زموږ د اواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ
دیتا
السلام علیکم زما خبره خبر کوم د کانین د زاده کارام ته سلامونه نه چې هلی او بعد د سلام لپاره پیغام دی چې د غزیزی د پاکستان شروع شو نو ورغلی هم ته په خدای باور وکړه چې شل روپۍ را نه غوښتې او وس نه نو بېرته ترې رالم وال مې په کې غواړم زمونږ د یو ولسمشر نه راغلی چې غزیزی یې چېرې ختم کړي او یې غم وخوري د دې باره اوس نو په شل روپۍ ما نه غوښتلې او د هډې زړه کړه خر نه لګېدو ازادي راډیو کارکوونکي نه راغلی را پیغام نه مونږ نشر کړي. السلام علیکم. السلام
علیکم. زه غواړم چې ما یې نو پیسې ولې نه ورکړي اول نما علی می کی چې دا غوښته اول شو چې په دې اړه باندې په چورو کې باندې تاسو د راتلو لپاره غږ کوم چې دا غي حالت معلوم کی او د مرزاتی مالبینو مشکلات ته رسیدګي وشي. السلام.
بله السلام علیکم. زه د کندهار سره پیرام ما د سره د بولډ د سره د ګمبې یو متقاعد محمود محرمه زما خو د تکرار زاده چې یو تکاوس مامور یم دولت په دماغ کې زموږ مامورینو څخه یو اندازه پیسې په نامه د تکاوت پی ګرځي په دې باندې ټول خبر دی او د حکومت سره موږ پیسې موجودي زما دغه د دې چې زما د تکاوت پیسې ما ته پرې وځي راکې زه نه غواړم چې زه په کال کې یو ورځ ماته دا تکاوت پیسې چې اچازر یا نیویزر یا به یو لکه ونه کېږي په دې باندې د زموږ یو هیڅ کار نه کېږي او تکاوت پیسې د دغه لپاره دولت ګرځي چې هغه د تکاوت شي او پر یو ځای ورکړي او هغه د هغه څخه د یو استفاده وکړي یا به یو کور جوړي یا به یو دکان خراباسي یا به یو بل کار وکړي خپل روزمره ژوند به سره پر رسیدي اما دغه یو لکه ونه اچازر یا نیویزر یا داسې مشترکې دغه پیسې نه کېږي د سړی گزارنه پکې نو زما خو هیڅ دغه دي چې زما خپل پیسې دي موږ په یو ځای راکې موږ د دولت ته بوجیږي چې نه غواړو دا خو زما پیسې د دستر امانه پرسیږي راک ته زما پیسې ولې ماته په کښت راکې موږ سرګردانه مال تکاوت مامورین ګرځ سرګردانه یو ورځ رئیس نه یو ورځ امزان کیږي یو ورځ مجلس یو ورځ جلسه ده یو ورځ چیشتي نو دا څه ضرورت یې ودغونی مو اردولارو ته چې پر اردولارو باندې موږ داخلي پیسې راکړي خو موږ پیسې ساسره امانت پرچی دي موجود دي په پخوا کې دي راځي ګرځولي دي بس راځي کپه دي کنه بیا څه مشکل دي چې ته ماته بیا دا دې بیا د کړی دي چې بس والا په کال کې یو ورځ درکو ولې پرې ودی نه ورکه لکه په نورو دنیا کې دا نور کارونه چې د نور خارجانو په اجازه کوي نو دا به ولنه کوي خو په امریکا کې په جرمني کې په فرانسې کې په پاکستان کې په دې نيجه پاکستان کې دا قانون شته چې دا پیسې پر یو ځای ورته او بل قانوني غوښتنې هم دا چې ته په افغانستان کې د افغانستان بانک مامورینو ته پر یو ځای پیسې ورکړي دا به ولې دا به څه رقم کار دی ولاړ خبره بانک مامور ته پر یو ځای تکاوت ورکوي او نور مامورینو ته بیا نه په کښتو یې راکوي دا ولې د مریو دغه چلند ولې زموږ سره کوي هر سړی به آرام شي هر مامور به آرام شي هر یو مشکل به پاره به شي یو کار به پوه شي بیا په دې مابین د جریان کې د دې ژوند یو سړی مړ کیږي هغه ورثه نه لري چې بیا په شولار شي بیا ورشکه جوړ کړي شي بیا په کابل ته بیا ځي دا سونه اوږده لار د خدای لري دا دونه کارونه ګرد پر خارجي سیستم روان دي اما دلته بیا کار بیا هغه د کورونی اولاد وخت څخه بس هغه سلسله پاته ده ولا پاته ده ولا پاته سایس رادیو څخه می دا خوښی چې دغه مربوطه مسولین سره د تکاوت دغه یو پریکړه یو کاچې پریکړه پر پرې باندې و چې دغه زه خپل په دار کم دا پیښې نه غواړم. والسلام.
ډیر مننه کوم اګران ورور چې موږ ته خپل پیغام راستول او د دې موجم په امانت تر ته خبر کې هیله ده چې ستاسو یو د نورو دوستانو پیغامونه اړوند مسولینو هم اوریدلی او هوار لپاره هڅه وکه مخکې تر دې چې د خدای په منو کم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کوي همکاري کوي کورې ودان او تاسو هم کور ودان چې موږ پیغامونه راستولې و د نورو پیغامونو په هیله مهمیم تربیامو پر خدای سپارم الله ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول د ازادي رادیو واوري